پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
که څه هم امنیت شورا وایي د پاتې درې سوه شل طالبندیانو د نه خوشي کېدو پر سر پر خپل دریز ولاړ دی، خو د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې د پاتې طالبندیانو پر خوشي کېدو له ځینو حکومتونو سره خبرې روانې دي. دا مو د سر موضوع ده. د ازادي راډیو د خبري خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده د وژې اسمبلی اتمه د اګست میاشتې 9 په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې 2014 سوي چې په لومړنۍ 14 کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي، او په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د 2014 سوي دي چې په لومړنۍ 14 کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د پکتیا د امنیت قومندانۍ ویند حیات الله نظامی نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د لومړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوان شهري لیسې ته څیرمه د ملي اردو پر یوه رینجر موټر چاودلی دی. نوموړي ویل چې په ټپیانو کې یو ملکي هم شامل دی.
په لومړنۍ 14 کې دوه تنه د ملي اردو، یو تن د ملي امنیت کارمن او یو ملکي وګړی ټپیان شوي دي. د زخمیانو وضعیت صحیح وضعیت ته ډاډ وړ ده.
د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. اخو د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د خوږیانو ولسوالۍ په میرزاخیلو سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو پر یوې پوستې برید وکړ چې په ترڅ کې دوه پاڅون کوونکي وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. خوږیاني زیاته کړه چې له برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته وسوه چې پکې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي. اخو وسلوالو طالبانو ویلي چې د خوږیانو په کې یو پوسټه لمنځه وړه دیارلس پولیس وژلې دي، دوه یې ټپیان کړي او درې پولیس ژوندې نیولې دي، خو ځایي چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. یو چارواکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د شاوخوا 150 کسانو مړینه تایید شوې ده.
تروسه 145 شهیدان دي. د تلفاتو شمیر بدلی شي، 240 ټپیان دي، خو له دې سره ځینې داسې ټپیان هم شته چې په شخصي کلینیکونو کې درملنه کیږي. له همدې کبله د هغوی دقیق شمیر معلوم نه دی.
د چارواکو په خبره یوازې په پروان کې د 110 کسانو مړی له خاورو راستل سوي دي. د تیر اونۍ په اوږدو کې په کابل، خوست، نورستان، بامیان، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، لوګر او د پکتیا په ځینو برخو کې د سختو سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان مړه سوي دي. د پاکستان په یو شمیر سیمو کې پرون 15 وچې پرله پسې بارانونه وورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل سوې ده کراچی ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره کوي چې ډېرې اغېزمن کړی دی.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیات متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خواشا چې کوم علاقې هغه سیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلع ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلع هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی.
وڅلوېشتنه د کراچی په ښار کې او لږ تر لږه شپږستنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. ټاکل سوی ده چې نن په برلین کې د کورونا ویروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی. پر دې مظاهرې مخکې بندیز لګول سوی و، خو نن سهار محکمې خپله مخکنۍ پریکړه بدله کړه. د محکمې یوه ویاند ویل چې مظاهره چیان د مظاهره وکړي، خو باید له یوه بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمې د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لاری ور بدله کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وسی. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګوه، ځکه چې برخوالو ماسکونه نه لرل او له یوه بله د کورونا لپاره فاصله نه و مراعت یاد کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر 1500 پورې کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2200 کسان په کورونا اخته شوی دي. او ټاکل شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټکساس کې هغه سیمو ته ورسی چې د لارا په نوم توپان ځپلې دي. د اگست په 28مه د څلور درجو توپان په دې ایالاتونو کې لږ تر لږ 14 ووژل، ګڼ کورونه ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل. د خبرونو پای
تاسیا زدی رادیو تا ورجاست د خبرونه درو پرونو برخه ته ورزو. که څه امنیت شورا وایي چې پاتې 300 طالبانیان نه خوشی کوي، خو د ملي پخلاینې علي شورا وایي د پاتې طالبانیان پر خوشی کېدو له ځینو حکومتونو سره چې اعتراض لري خبري روانې دي.
دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی، کم دومره شیان راسره دی چې پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې د اوبو سطح ټیټه سوې،
ساد لاندې بیولې تقریبا په 15-30 متره کې اوبو دي او خلک ډیر ورسره په تکلیف کې دي.
د افغانستان برېښنا شرکت سره مو د ازبکستان د برېښنا د انتقال پر پروژې خبرې کړي.
دا به د افغانستان د زراعت، د صنعت، تجارت د هر برخه کې دا مهم ګامونه په دې برخه کې دي.
په بهرنۍ موضوعات کې په بیلاروس کې شاوخوا 15 خبرلانی ولسیوي چې په هغو کې شپږ تنه د آزادی اروپا آزادی رادیو دي. د خبرونه په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام کې د نشي مواد د کار قاچاق او کارونی پر زیانونو خبرې شوي. دولس بجې او و دقیقې سوې تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. په اصل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت لخوا له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخواني دریز ولاړ دي. د ملي پخلاینې عالي شورا یو چارواکي وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د شپږو طالبانیانو د خلاصون د مخالفت په اړه له فرانسې او استرالیا سره د قناعت په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو د ملي امنیت شورا وایي چې د پاتې 300 طالبانیانو د خوشي کولو اقدام نه کوي تر هغه چې د افغانستان کومندوز وکونه د طالبانو لخوا نیوي خوشي سیبي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه ورو.
مننه. د ملي مصالحې عالي شورا وایي له بېلابېلو لورو د افغان سولې مذاکراتو ته چمتووالی نیول سوی او ټاکل سوی راتلونکې اونۍ به پیل سي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبري ورته له فرانسې او استرالیا سره د وو تنو طالب بندیانو د مخالفت پر سر په خبرو کې پرمختګ سوی او په خبره دوی ته د حال ډاډ ورکړی ده.
مذاکرات شروع کېدل د مختلفو طرفونو احوال همدار راغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کېږي. د دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی او هغه موږ ته همدومره شیان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې دا ستونزه به حل.
فرانسې او استرالیا وړاندې د وو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغه هیوادونو ځکه دا مخالفت وکړ چې په خبره یې دغه وو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته مرګزوب له اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشر ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو تر څنګ د طالب بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې لدی چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي او دای لیکلی چې دا اوس د طالبان پورې اړه لري چې دوی اقدام وکړي او د سولې هڅو ته هغه کومې تمې چې دغه پایلې رامنځته کړي. همدارنګه د ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال ویاند دواخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتو دي، خو چې طالبان یې شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپل برخه کې اقدامات کړي دي او هغه خندونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه لري کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم بخپل پخوانی دریس ټینګار کوي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت لوري د ورکړل سوي لیست مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او اوس باید په خبره حکومت پاتې بندیان د لیست په اساس آزاد کړي. زبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر هغه چې دا پاتې ټول بندیان آزاد نسي دوی به بین الافغاني مذاکرات ونه کړي. نوموړي د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطاولا لودین ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن د همدې ونې په پای او یا هم د بلې ونې په پایل کې د دواړو لورو ته پاتې بندیان آزاد شي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه فیروز عزیزی ول کابل. په داسل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت له خوا له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دي او پاتې 320 طالبانیان نه خوشي کوي. د سیاسي مسایل شنون کې شیرین خان حبیب را سره له کابل په مستقیم تماس کړي. حبیب صاحب، خبرونه تر شرغ لست، څه فکر کوي چې د څول انجمنو طالب بندیانو پر سر د فرانسې او استرالیا اندیشنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړي ده؟
سلام سالی صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. متاسفانه د سولې پروسه له لومړۍ ورځې له ځینو مشکلاتو سره مخامخ و، ځکه هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون یې درلودلی، متاسفانه چې حضور یې نه درلود. د دوی د غیاب کې ځینې پرېکړې تر شوې چې هغه پرېکړې په خپل وار کې له مشکلاتو سره مخامخ شوې. د ما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غني ته مکتوبونه استولي، چې ولسمشر غني د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوند ادارو سره شریک کړي دي، چې متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شوي وي او دا ستونزه حل کړې وای. تبې دا چې دا کسان چې بندیان دي ممکن د استرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وجلو باندې تورن ووسیږي او حتی محکوم ووسیږي، اما هغه خلک چې خوشی شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي، یعنې ډېرې افغان پاره کې داسې چې افغان ځواکونو د شهیدان کړي وو. نو د افغان ځواکونو د دې د وینو ترمنځ تفاوت نشته. که چیرې د سولې لپاره واقعي لحاظ باندې هڅې کېږي او بهرنیان په یو غږ باندې دغه هڅې ته لبیک وایي، نو ښه خبره دا ده چې زر تر زره هیڅ یو بهانه پاتې نه شي تر څو بین افغاني مذاکرات شروع شي او دغه جګړه چې روانه ده د پایته کې کېږي.
حبیب صاحب، د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي، چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي چې پاتې 320 طالبانیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې احتمالا بین افغانی مذاکره د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزی هیئت وایي چې د طالب د پاتې طالبانو پر خوشی کېدو موافقه نږدې شوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې ستاسو؟
متاسفانه یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساسو په یاد وی رسنوي ته وویل چې هغه بندیان چې دوی دي پاتې بندیان دي تر اوسه پورې ورسره، هغه کسان دي چې مخدره موادو د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکېل کسان دي، نو موږ قطعا دا خلک نه خوشې کوو. دا د سیاسي بندیانو پورې تړاو نه لري. بیا د بهرنۍ چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دغه کسان دي نړیوالو د فشارونو په اساس باندې خوشې بندیان دي او هغوی نه پرېږدي. بل ځل ولسمشر غني وویل چې نه، دا زما صلاحیت دی، دا هغه ویان دویل چې زموږ صلاحیت دی، او د خلیلزاد دی وینا له مخې چې 3600 بندیان هر کله خوش شول بل افغاني مذاکرات به شروع شي. اوس دغه ټول څرګندول په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري، او بدلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته د کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی، دوی ترمنځ همغږي لازمه نشته. اغه همغږي چې دوی باید ولري متاسفانه چنسته، هر څوک په خپل خواخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه یې امر یو درې خپل کړی ویلي چې 5000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي، زموږ د لیست مطابق نه بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي. نو موږ ته په کار دغه دي چې ترڅو یو غښتلی او قوي موقف ولرو، لازم ده ټول جوانب خبري یو خبره وسی.
بل تاسو د موقف خبره وکړه، مخکې مو اشاره درلوده چې دی بهرنی او افغان سرتیری د وینې ترمنځ باید فرق نه وي. چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري، نو د مشورتي لوی جرګې پریکړه څه سوی چې د طالبانو د خوشی کېدو برخه کې کړی وي؟
همدغه ستونزه ده. کله چې مشورتي لوی جرګه وختل شو تبي ده چې په خو د مخکې لدی چې مشورتي لوی جرګه خپل پریکړه وکړي، انتقاد دا و چې ګوندې حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګه کې یو بل غږ هم راپورته کړي چې موږ تاسو ولید هغه څه نه و، هغه یو شک و. اما وروسته د مشورتي لوی جرګې پریکړه واضحه وه، حکومت مشوره هم دغه وه چې تاسو دغه بندیان خوشې کړي. نو دومره مصارف چې وسول، دومره زحمت کې شول، دا خلک باید پریکړې ته احترام وشي. په داسې حال کې چې په 1990 کال کې د همغه پریکړه لیک چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وکړل شوی وه، 1990 ماده کې په واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوی وه چې طالب بندیان دې خوشې شي، او له طالبانو وغوښتل شوی چې افغان حکومت زندانیان دې خوشې شي. نو زه فکر کوم چې وخت په وخت باندې وقفې رامنځته کېدل، په یو وخت کې حتی افغان حکومت سره لیست هم نه و چې څوک ورسره دي، طالبانو سره په زندانونو کې افغان حکومت کوم ځواکونه ورسره بندیان دي. د کمانډویانو خبره نه کېدله، کمانډویانو خبره یو څه موده مخکې د نبیل صاحب راپورته کړله، او دا خبره نن کېږي. نو زه فکر کوم چې لازم آمادګي چې باید وای، متاسفانه هغه نشته. او زموږ هیله دغه ده چې د راتلونکي مذاکرات لپاره باید لازم آمادګي او لازم ظرفیت ایجاد شي. موږ باید خبر واوسو چې څه کېږي. اوس که چیرې مشورتي لویه جرګه راغوښتل کېږي، د هغې هدف، د هغې مرام، هغه باید ولس سره شریک شي، او هغې پرېکړې ته باید احترام وشي. اما متاسفانه موږ تاسو ولیدل چې اوس د فرانسویانو او د اسرائیلانو لپاره دا پرېکړه ماتل کېږي. دلته د امریکا هم مسؤلیت دی چې د یو متحد په توګه باندې راشي، له فرانسې او د استرالیا سره وغږیږي، هغوی ته قناعت ورکړي چې موږ په یو داسې مرحله کې استو چې تر څو موږ یو سولې ته ورسیږو، بین افغاني مذاکرات شروع شي، دغه اور بل دی، دا باید مړ شي. او متاسفانه چې د پردې تر شا یو کار کېږي، او مخامخ نور مسایل دا د افغانستان د سولې بهیر پیچلی کوي او حل لاره نه ده.
ډیره مننه. د سیاسي مسایلو شینونکی شیرین خان حبیب و چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر لانجه او د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې د پراتو خندونو په اړه را سره خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه واوري.
د ازبکستان یو شمیر تولیدات د نورو هیوادونو په پرتله د افغانستان د بازار لپاره مناسبه او ارزانه تمامیږي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ازبکستان ته د سفر پر مهال وکړي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ تاشکند ته تللی، او د هغه هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره د افغان او ازبکستاني سوداګرو د ستونزو په تړاو خبرې کړي. د خبر پاڼې له مخې سوداګرو خپل ستونزو د هواری په موخه له خغلی اتمر سره خبري کړي. بانکي خدمات، ګمرکي ستونزې، ترانسپورت، ترانزیت، په قرنټین کې د تګ راتګ ستونزې، سوداګرو ته د ځنګړیو پاسپورتونو ویشل د افغان او ازبکستاني سوداګرو له عمده ستونزو بلل شوې. د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې په کلنی ډول 1300 ټنه میوه تولیدېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل دا مهال په کوهستاناتو کې 200 هکتار ځمکه کې د مڼي باغونه جوړ شوی دي. نوموړي ویل چې بڼوال له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 9 اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15.30 پوله.
او سمیو بهرنی مسله تعقیب په بیلاروس کې چارواکو شاوخوا 50 خبر اعلان نیولې دي. په دوی کې شپږ تنه د آزادی اروپا آزادی رادیو د بیلاروس او کرنټایم اتسانګي خبر اعلان هم شامل دي. اسدالله الدین راپور لري.
دا په بیلاروس کې پر رسنیو د کړي د تنګیدو نوې هڅه بریخي. ټول 50 خبر اعلان نیول شوې دي. د وی اسنا په نامه د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي یوازې منسک کې د اعتراضونو پر مهال 268 تنه توقف شوي. د بلاروس د خبريالانو ټولنې ویلي پولیسو د نیول شوو خبريالانو اسناد کتلي او یو شمېر بیرته آزاد کړي دي. د دغه ټولنې په وینا د دې ډلې څلور خبريالان چې پولیسو ته د پلټنې لپاره خپل ټلیفونونه نه دي سپارلي، په ناقانونه اعتراض کې د ګډون په تور محکوم شوي. دغلته دی وسویډنی خبریال د اخراج دو خبره هم شویده. په نیول شوو خبریالانو کې شپږ تنه د آزاد اروپا آزادی راډیو خبریالان هم دي چې د بلاروس له څانګې او یا یې هم د آزادی راډیو د روسي ژبې شبکې کرنټ ټایم یا روانو چارو سره کار کاوه. د آزادی راډیو خبریالان اولاد هریدزین، الیس داشچینسکی، علی هرورز زلویچ، اندری راپچک او رومان واسکویچ وړمه ورځ د منسک په دو سیمو کې د اعتراضونو د پوښښ پر مهال ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. په دوی کې د کرنټ ټایم یو تصویر اخیستونکی اندری یاروشویچ د هغو څلورو خبریالانو له ډلې دی چې په ناقانونه اعتراض کې د ګډون تور پرې پورې دی. که دا تور ثابت شي نوموړی په حبس یا جریمې محکومیږي. یاروشویچ پخوا د بلاروس د دولتي تلویزیون تصویر اخیستونکی و، خو کله چې وروستۍ ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي پر ضد سلګونه کارګرو اعتصاب وکړ، دا هم له هغې ډلې یو و چې وروسته یې بیا دنده هم پرېښوده. د توقف پر مهال د ازادي راډیو خبریالان د پولیسو لخوا تلاشي شوي، لپټاپونه او کمرې یې ضبط شوي، د موبایل انځورونه یې کتل شوي او د مظاهرې ضد پولیسو یو عکس ترې لرې شوی. د آزاد اروپا آزادی راډیو سرپرست ډی سی سندلر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چارواکي له رسنیو سره پراخ خپل سره چلند کوي. د هغې په ټکو چارواکي هڅه کوي چې ان معتبر خبریالان ونیسي او د هغه څه له خپرولو یې راوګرځوي چې په سترګو یې ویني. نور نیول شوي خبریالان د تات، بای، بلاپن، بلسات، تاس، اسوشیتد پریس او یو شمیر نورو رسنیو پورې اړوند دي. په بلاروس کې له تیرو دریو اونیو پر لانجمنو ټاکنو اعتراضونه پارېدلي. هغه ټاکنې چې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره په اکثریت رایو بریالی اعلان کړی. اعتراض کوونکي او سیاسي مخالفان دا ټاکنې ردوي ځکه چې د دوی په باور د لوکاشینکا په ګټه درغلۍ پکې شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاوالدین جیلانی ویلي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو کورونو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. دغه سیلابونو په کاپیسا، میدان وردګ او نور ولایتونو کې هم خلکو ته زیانونه اړولي دي. احمد هنایش راسره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، په پروان، کاپیسا او پنجشیر کې وضعیت څنګه دی؟ د وروستیو سیلابونو د ژغورنې لپاره عملیات کوم ځای ته رسیدلي؟
دغه ولایتونو کې وضعیت همداسې اندېښن دی، مګر په پرواز کې ډېر وضعیت خراب دی. په دې خاطر چې تر اوسه هم ځینې جسدونه تر اوارو لاندې شته او په کاپیسا کې شل کسان وژل شوي دي او نږدې دېرش کسان هم هغه زخمیان دي. خو په پروان ولایت کې عملیات تر اوسه ختم شوي نه ده، په دې خاطر چې تر اوسه جسدونه په اوار ولاندې پراته دی.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او د پلټنې د عملیاتو په اړه څرګندونې کولې. بلخوا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې انتقال شوي او ولسمشر لارښوونه کړې چې که چیرې مرستې ته اړتیا وه له ځانګړې بودیجې پرته دي نورې بودیجه هم په واک کې ورکړل شي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړې. نور جزئیات له د څخه ورو تورمان صاحب.
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلاب ځپلو راوتلو خلکو د سر او د سیلابونو راوتلو خلکو ته د سر او مال تاوان اړولې. د افغانستان د طبي پیښ په وړاندې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي. دغه وزارت د معلومات له مخې په دغه سیلابونو کې ټول 155 کسان مړه او 118 ټپیان شوي دي. دوی دا هم وایي چې 290 کورونه بشپړ وران کړی دي او 168 قسمی وران کړی دي. سیلاب ځپلو هم سالیسه په دولت د مرستې غږ کړی دی.
واقعا ډیر زیاتې هلاکت باری زیانونه اړولي دي. ډیر خلکو ونی باغونه او همدارنګه د خلکو زراعتي ځمکې تخریب کړي دي. کلونو کلونو یعنی سلګونو کاله د سپینګرې د نه پیږي چې دا باندې ټول یعنی سیلاب وکړي وي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې د سیلابونو مو کورونه خراب کړو او دې سره خوا کې زموږ سره نور کلیوالو دغه دوی د سروي دغه نور مزکو ته توانونه واړو. نو زموږ له دولت دغه هیله د لموسسات مدغه هيله د چمک سره د همکاري وکوي څو زموږ شوی ځانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته پادی ډول باندې دوام ورکو.
سالی سیب د طبیب په وړاندې دولت وزارت مرستیال محمد قاسم جیلانی ازادي رادیو ته ویل چې دغه ولایتونو ته د مرستو رسولو لړۍ روان دي. د معلوماتو لمخې د مخنه په دې برخه کې دغه وزارت 215 میلیون افغانۍ بودیجه لرله او اوس هر ولایت لپاره 15 تر 20 میلیون نوره بودیجه هم ځانګړې شوې او ولسمشر لارخونه کړې کچېرې نورې بودیجه ته هم اړتیاوي ځانګړې دي شي څو دغه خلکو ته په خپل وخت سره مرستي ورسیږي. بل سالسه
ډیر مننه اجمل تورمان و چې په بلابل ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو او د حکومت د اقداماتو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
وسم نجه صفه د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
هر څه صبر سپانې د څولې پټړاو ورستیو سرګندونو ته په اشاره لیکلي د دې پروسې پټړاو معلومات په صادقانه ډول نو شریکيږي. وړاندې په حکومت او طالبانو هم نیوکه شوې چې د څولې د خبرو اترو د ځنډې دوه عاملونه له خلکو سره نه دي شریک کړي او د سرمقال لیکونکو په خبره د عامل شوې چې اندېخنې ورستر بلې زیات شي. د سرمقال لیکونکو په وینا دواړه لوري بیلابل نظرونه مطرح کوي او خلک هم لیوالتیا لري چې د او پرځای معلومات ورسره شریک شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د دغو ابهاماتو د ختمېدو او راتلونکي ته د خلکو د هیلمندۍ لپاره دواړه لوري باید خلکو سره واضح او روښانه خبرې وکړي چې د خلکو اندېښنې پای ته ورسیږي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د سولې په مسله کې د ځنډ موضوع راخیستی او لیکلي چې طالب ډلې یو ځل بیا د هیلو خلاف د سولې لپاره د خبرو وخت ځنډولی او په قطر کې د دې ډلې لخوا ویل شوی چې ګنی راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره خبرې پیل نه شي. د سرمقال لیکونکو په باور شیر محمد عباس ستانکزی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د مولا برادر په مشرۍ طالب پلاوی له قطر څخه پاکستان ته وربلل شوی وو او دا ځنډ او خنډ د پاکستانی چارواکو او د طالب پلاوی ترمنځ د بندو دروازو تر شا د ورستیو اوغونډو پایله ده. ورسپانې ادعا کړې که امریکا څومره هم پاکستان باندې فشار راوړي خو پاکستان بیا هم په ښکاره پر افغانستان یرغل ته زور ورکړی او شیل افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل کیږي. هیوا دولتي ورسپانی په افغان حکومت هم غږ کړی چې د سولې پر ځای باید د پاکستان يرغل په وړاندې ودرېږي او په وینا یې پاکستان په هیڅ ډول په افغانستان کې سولې نه غواړي. د سرمقال لیکونکو په وینا په اصل کې د پاتې سلور سو خطرناکو زندانیانو د خوشی کولو په بدل کې طالبانو ته د دغو زندانیانو کورنیو میلیونونه ډالر رشوت ورکړی او اوس د دغو بندیانو خوشی کول د پاکستان په امر او فشار د طالبانو ستره غوښتنه ده.
ازبکستان کې پرون د برېښنا شرکت مشرتابه د ازبکستان له انرژي وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د لس کلنې پروژې د تړون پر لاسلیک بحث وکړ. خاطر پردیس د دې پروژې په اړه د برېښنا شرکت له ویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه ولې هر کال تکرارېږي.
د اوړي په موسم په اوس کې همدارنګه د شمې په اوس کې موږ د برېښنا د کمښت همیش مخامخ شوې د دغه مسلې د حل لپاره فکل چې موږ لن محل پلان لرو د شمې لپاره البته د سولر نست د بمونو د سر لپاره او منځ محل پروژه چې د هغه د متاسفانه چې ځندېدلې هم وو هغه د ترکمنستان د برېښنا د وصل پروسه ده چې د 2021 په منځ کې به هغه وصل شي. دا واده نورمال کې دوه سره سبب بیرته دغه برېښنا پر سویانې حد اقل ته ورسیږي او یا هم ستاسو ورسیږي لکه چې موږ په پسرلي کې درلودل او یا هم په مني.
بلې توحیدی صاحب په دغه تازه اقداماتو کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم ازبکستان ته یو سفر کړی ولته د ازبکستان هیواد له چارواکو سره د برېښنا د ستونزې د حل په تړاو باندې ځینې پروژې هم د ځینو پروژو تړونونه هم لاسلیک شوي دي. په دغه تړاو کلک زر جزئیات له موږ سره شریک کړئ.
تاکر شوی تر څو د زره میگاوات او په ظرفیت به 500 کیلو وات لاین د نیوی قرارداد چې لاس کلم قرارداد دی د بارته لاستیک کړی شي. دا قرارداد به وشي کولای پرست قرارداد نه د تقریبا 200 وګره کاری ورځې کې به دا پروژه د افغانستان سره ونخلول شي او دا پروژه به بشپړ شي. دا زره میگاوات برښنا به افغانستان ته ورغوي چې تر د سرخان نه به دا پیلېږي بل خمرې ته به ختم کیږي او د پلخومی څخه به د برښنا وصل شي. دا به ان شاء الله چې د پلخومی نه تر کابل پورې په بل سرکټ کې به دا کابل ته وصل شي.
توحید صاحب، دغه پروژې یا دغه تړونونو په لاس لیکول سره په ټوله کې ټولو هیوادوالو ته څه ډول اطمینان ورکولی شي چې د برښنا ستونزې به تر کومه کچه پورې په مرکز
دا افغانستان لپاره مهم ګامونه دي چې د برښنا د ترانزیت مهمه برخه ده. چې وي مخکې له دې نه به د ترکمنستان برښنا انشاءالله افغانستان سره وصل وي. همدغه د برښنا د ترکمنستان د برښنا په ستونه کې به په ډبل سرکټ د ترکمنستان نه دا برښنا هم وصل شي. دا به د افغانستان د زراعت، د صنعت، تجارت د هر برخه کې
دا برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی و ل غزنی مو راپور درلود، خو وخت د کموالی لکبل د خبرونه کې نسو خبرولې. په نور خبرونه کې اوریدلی سي د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. خو تر پروګرام مخکې ل پری بازاهر نه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوه چاودنې سوي چې د چارواکو په خبره په لمړنۍ چاودنې کې څلور تنه ټپیان شول. د پکتیا د امنیت قمندانې ویان حیات الله نظامی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې لمړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوان شهري لیسې ته تیرمه د ملي اردو پر یو رینجر موټر چاودلې دی. نو مور زیاته کړې چې په ټپیانو کې یو ملکي وګړی هم شامل دی. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسی پاتون کوونکي وژل شوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د خوګیانو ولسوالۍ په میرزاخیل سیمه کې د ولسی پاتون کوونکو پر یوې پوستې برید وکړ. یو چارواکی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره وکړه. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی تیر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 1450 کسانو مړینه تایید شوې ده. دوی وایي چې 240 ټپیان هم سته، خو دوی وایي داسې ټپیان سته چې په شخصي کلینیکونو کې درملنه کېږي، نو له همدې کبله د هغوی دقیق شمېر معلوم نه دی. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو لامل پلسکونو کسان مړه شوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون پنځمه وچې پرله پسې بارانونه ورېدل. یو له هغو سیمو چې ډېر ځپل شوی کراچي ښار دی. اووه څلوېښتنه د کراچي په ښار کې او لږ تر لږ شپاړس تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتنو قربانیان دي. تاکه سوي چې نن په برلین کې د کورونا وایرس لامل د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی او تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لویزیانا او ټکساس ایالاتونو کې هغه سیمو ته ورسی چې د لورا په نوم توپان ځپلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود الله فی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وای د کورونا او قرنټین لامل د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی بل مسکاهو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر څلورمه نیټه په جلال آباد ښار کې درې عملیات وکړل چې د لومړي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه خیخه، د دوهم عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چارس او د دریم عملیاتو په نتیجه کې 8 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول پولیسو پاچین ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وچی یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. پولیس وایي چې د دې نشه یي موادو په تورې شپږ کسان هم نیولي دي. په بلخ ولایت کې لزګونه لیټره شراب او نږدې 25 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د بلخ ولایت له نشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په شولګری ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې نږدې 150 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو نشه موادو سره یو میل وسله او څو اندازه مهمات هم نیول شوي دي. په یو بل پیښه کې پولیسو د حیرتان او مزار شریف پر لویه لار باندې څه د پاسه 15 لیټره شراب او څه د پاسه 1 کیلوګرام خیښه ونیوله. پولیس وایي چې د دې نشه موادو په تورې 15 کسان هم نیولي او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په بدخشان او خوست ولایتونو کې 3 کسان له 25 کیلوګرامو نشه موادو سره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د بدخشان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 10 کیلوګرامه تریاک، 3 کیلوګرامه چار سو نیټي، 1 کیلوګرام هیروئین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د خوست ولایت په مرکز کې 40 کیلوګرامه چار سو ونیول چې له پکتیا ولایت څخه خوست ته په یو موټر کې قاچاق کیدل. د دې نشه موادو د قاچاق په تور نیول شوي کسان تر لومړنۍ څېړنې وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د غونې وروسته په خداده چې د کندوز او پروان ولایتونو ورزشکارانو د نشه موادو د زیانونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو لپاره سیالي وکړي. په کندوز ولایت کې د غیږې سلو او په پروان ولایت کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ځوانانو ته له نشه موادو څخه د ځان ساتلو او د ورزش د اهمیت په اړه پیغامونه ورکړل شول. د سیالیو ګډونوالو د نشه موادو د زیانونو د مخنیوي په برخه کې د نورو مرستو ژمنه هم وکړه. په دې سیالیو کې د معتادینو په ګډون لسګونو کسانو ګډون کړی و.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې د کورونا او کرنټین لامل د نشي موادو تولید او قاچاق نه دي کم سوي.
د مو مناطق کې مرد و شورای امپایر قاچاق برای بیرونی مثل صادق تشتاور و نورمال اونا تانسته کارشون انجام بده.
په یو بل راپور کې به دا هم وابرو چې د کرنټین او شونزوی د رخصتی پر محل د شونزوی و زین زده کوونکو هم د کوکنارو نیش وهلی دي.
زه خپل د کورونا د کرنټین په وخت کې نشو لرم په دمودی کې می 2.5 کیلو تریاک راته او پاته سو.
دا چې ډېرې به سرپناه موتاجن ولې د کبار کاروبار کوي او د دې په ژوند سا غیزه کړې ده. په دې اړه د کبار لیو دکاندار محمد داوود سره مرکه لرو.
د کبار سره راوړي دوی هم نه دی خو دغه خو جمعګی دي هم دی مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کیږي ورغه مساله مواد دوی ته پیوس.
د اقبال شاه په نوم یو موتاد وایي چې د نشول عملې درملتون له لاسه ووت.
سرمایه ملاله اعتبار ملاله او صحت ملاله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
وسړیا موټر دې څکړ؟
موټر می خوند ته ورکه.
والی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
اوس خبرونه د نشي موادو د تولید او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنی چارو وزارت وایي چې د کورونا او کرنټین لامل د نشي موادو تولید او قاچاق نه دي کم سوي. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت سروي رئیس نجيب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د کورونا او کرنټین لامل د سیمه په هیوادونو کې د نشي موادو تولید او قاچاق نه دي کم سوي بلکې کاروبار د پخوا په شان روان دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس تر نه کولاندې کوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې د روان شمسی کال د سور په میاشت کې خپور شو هله خودل سوي و چې د کرنټین پر مهال پر تاګراتک بندیز او د هیوادونو ترمنځ د پولو لټړلو سره به د نشي موادو په کښت تولید او قاچاقو کې د پام وړ کموالی راشي. خود افغان دولت چیرنی خی چې د کرنټین پر مهال نه یوازې دا چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او کاونډوي هیوادونو ته د هیروینو کاچاک نه دی کم سوی بلکې په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو پر بایو هم دومره اغیز نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدی وایي په افغانستان کې د کرنټین پر مهال کوکنار کرل کېدل او د نشي موادو کاچاکونکو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې نشي مواد کاچاکول.
88 درصد کشت کوکنار فقط در 29 ولایت صورت میگیره و این 29 ولایت
پس لوکی آتات یا کوکنار په 9 ولایتونو کې کرل کیږي چې په دې ولایتونو کې ډیره د طالبانو د نفوس سیمې دي. هغه ولایتونه چې لګاونډوي هیوادونو سره پوله لري هلته بهرنیو قاچاقونکو د پخوا په ډول خپل فعالیت کاوه. کارانتین د دوی پر کار کوم اغیز نه ده کړی. په مجموعي ډول په افغانستان کې د نشئی موادو بیا راټیټه شوې خو په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې نه ده. د نشئی موادو د قاچاقونکو زیرمې په یوه یا دوو میاشتو کې نه ختمیږي چې د نشئی موادو بیې تغییر وکړي، ځکه قاچاقونکي د افغانستان په داخل او بهر کې د 15 کالو لپاره د نشئی موادو زیرمې لري.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 15 تاریخ په گاونډوي هیوادونو کې په هیروینو اوړي، ځکه د کرنتین پر مهال هم تولید او نړیوالو بازارونو ته کاچاکو دوام درلود. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي کله چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوی کیږي باید په جنگی سیمو کې هم د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی عملیات وسی چې دا کار هوایی ملاتړ ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې د افغان ځواکونو امکانات ډیر کم دي.
افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې په بدخشان کې د اپینو او دروینو غټي کارخانې دي، په جلال آباد کې دروینو او اپینو غټي کارخانې دي، په هلمند کې، کندهار کې، نیمروز او فراه کې، هغه لارې لکه د بارامچی چې د ایران سره او پاکستان سره سرحد لري، دغه کچاکور دی او راځي ایران او ترکیه ته دي، دا غو د مخنیوي لپاره چې مشکل علي کوثر یا خپل داسې کومندوز ما خپل اشاره علي کوثر او نور اوایز واس موږ په اختیار کې چې موږ ته اطلاع راشي او دا څنګه کومتاج پانه موږ دغه شان په اختیار کې نه لرو چې دغه امکانات باید د مهنیت مواد مخدر په اختیار کې ورکول.
د کرنتین پر مهال په افغانستان کې د نشئی موادو لک کاچاکون کې نیول سوی. د کورنی چارو وزارت په خبره له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کرنتین پر مهال د تګراتک بندیزونه عملی کول، له دوی څخه په دې موده کې خپل اصلي وظیفه پاته او هڅه یې کوله چې کرونا نور خپره نشي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشئی موادو د تولید او قاچاق په اړه راپور اوروه. درنو اوریدونکو، اوس د کوکنارو د نیش موضوع تر ازو. د ځینو ولایتونو د شونځیو زده کوونکي وایي چې دوی د کرنتین او شونځي د رخصتۍ پر مهال د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ تر لاسه کړی دي. د جز د کوونکو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی پوهیږي چې دا یو غیر قانوني او ناروا کار دی، خو دا کار یې د بېوزلۍ له خاطره کړی دی. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
دلته د فراه ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د نورو کارګرانو ترڅنګ د ښوونځیو لسکونه زده کوونکي هم د کوکنارو په نیښ وهلو بوخت دي. دوی وایي چې پخوا به په دې وخت کې د درس لپاره ښوونځیو ته تلل، خو سږ کال څلور میاشتې کېږي ښوونځي د کورونا له امله تړلې دي. دوی بل کار او مصروفیت نه درلود، له بلې خوا بېوزلۍ هم دې ته اړ کړل چې د کوکنارو نیښ وهي او له دې لارې روزي پیدا کړي.
کېما زه خپل په دا بیکاری کې د کورونا د قرنټین په وخت کې نشته ولر اومدشن په دا مودې کې می د قلې دوت تر 2.5 کیلو تریاک راته او پاته سو او څکم لزر افغاني هم نغر پیسې ماته ورسیدله. که څه هم د زما په نظر صحیح کار نه دی، خو د قرنټین او د بیکاری لامل او د اقتصادي ستونزې لامل دي تر څو چې بلر سمال ته نشو. اما تر نور کلونو سشکل زیاتره فرهې ځوانان د کار ته تللی و.
زما نوم عبدالغفار دی، د ښوونځي زده کوونکی یم. د کورونا او کرنتین په وخت کې چې ښوونځي وتړل شول، یو انډیوال راته وویل چې راځه د کوکنارو نیښ وهلو ته ولاړ شو. که څه هم د کورنۍ مې خوښه نه وه، خو بیا هم زه پښترود ولسوالۍ ته د نیښ لپاره ولاړم. هلته مې تقریبا 3 کیلوګرامه تریاک او یو څه پیسې ترلاسه کړې. تقریبا 15 ورځې مې د کوکنارو نیښ وواهه.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو بنسټ یا سیګار د تازه راپور لمخي د کوکنارو د نیښ وهلو د فصل پر مهال هر کال لسکونه کارګران د ډیورن کرښې له ها غاړې څخه دی غاړې ته راځي او د کوکنارو نیښ وهي. خو په روان شمسي کال کې د کرنټین له امله د پاکستان او افغانستان لارې په ټپه وتړل شوې. دا کار د دې لامل شو چې یوازې د سیمې خلک د کوکنارو نیښ وهي. شیر محمد چې ساکالی په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی وایي چې ساکال د خونځي او شاګردانو ته د کوکنارو د نیښ په مزدوري کې د نقدو پیسو ترڅنګ څنډزه تریاک هم ورکول شوې دي.
شیر احمد استم از ولایت فرا.
زما نوم شیر احمد او د فرا ولایت اوسیدونکی یم. سخ کال می تقریبا په 4-5 جری بزمکه کې کوکنار کرلی وو. دا چې سخ کال کرونا او قرنټین وو، نو له نورو ولایتونو څخه د نیک وهلو لپاره خلک را نغلل. ته دوی پر ځای د خوونځو زده کوونکي راغلل او موږ د نیک په بدل کې دوی ته 10000 افغانۍ او 2-3 کیلو ګرامه تریاک ورکړل چې خرچ
شي.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیاله ماریان اوری د کوکنارو په نیخ کې د زده کوونکو برخه اخیستل د اندېښنې وړ کار بولي وای. کله زده کوونکو څخه دغه ډول غیر قانوني کار اخیستل دوام وکړي هم به د زده کوونکو او هم به د افغانستان راتلونکي له ګواښ سره مخ شي.
سلومړی د زده کوونکو له مور او پلار او دوهم له بزګرانو څخه هیله کوم چې باید د ښوونځیو زده کوونکي په دې ډول کارونو مصروف نه کړي. د تاریاکو نیخ وهل اشتباه ده. د ښوونځیو زده کوونکي چې زموږ او وطن راتلونکي دي باید اجازه ورنه کړل شي چې داسې کارونه وکړي. د افغانستان خلک اکثریت بي وسله دي، خو باید د ښوونځیو زده کوونکي د یو څو پیسو ګټلو لپاره په داسې ناروا کارونو مصروف نه کړل.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دوه فصله تاریاک ټول شوي او د دریم فصل کوکنارو نیخ وهلو وخت هم رانیږدې شوی چې دا نیخ وهونکي هم ډیری ځوانان وي. که په نږدې راتلونکي کې ښوونځي پیل نه شي، دا ویره شته چې بیا د ښوونځیو له زده کوونکو څخه په نیخ وهلو کې کار واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کوکنارو د نیش په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کرنټین او شونځوی د رخصتۍ پر مهال یو شمېر زده کوونکو د کوکنارو نیش وهلې او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته به وزله محتاجینو د کار او روزګار موضوع ته راځو. په دې وروستیو وختونو کې د زړو شیانو رانیول او خرڅول ډیر سوي چې ډیری محتاجین هم دا کاروبار کوي. د کباړ په دوکانونو کې د وسپنې داسې زاړه سامان آلات هم خرڅیږي چې دوکانداران یې درنیولو اجازه نه لري. دا چې دا زاړه شان د محتاجینو پر ژوند څه اغیز لري او دا دوکانونه ولې د شپې تر ناوخته پورې خلاص وي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د داوود په نوم د کباړ له یو دوکاندار سره مرکه کړې او په پیل کې د خپل کاروبار په اړه پوښتلې دي.
دلته دا کاروبار ز خپل سه کومه ما دلته د سراي نیولې د دکان مو سره شروع کړې ده. دا کباړه خوند د سراي کې به ته ذخیره کومه. مثال د خبره لږه جنور رګول زی تجاران وړي او له متادان موږ کومه بد خطر او کوم مرز د حساب باندې موږ هیڅ نه دي تل دلیل تر اوسه پر موږ نه درغلول. دوی نه موږ ته کوم مرز نه دا قصه هم موږ زیات وخت ماکس او د سکشو د شانم زیات استفاده کوم. مسد دوی نه هم هغه کور د کوم خلاصو د خپل لباس رګول مسخه دی باندې پامام کې باس بعد لغه کالم سے بدل کې بدل بیا کور د خپل نه نوځو.
تاسو ته کوم متادان دغه تر راځي په دغه دکان کې نه
دلته هر قسم خلک راځي. د څه خلک دي څه مسخه دی یو کال پیاخته سوي من دوی راځي. د څه خلک راځي ورغه څه شل کال پیاخته سوي مسخه به د مواد باندې دوی اخته ورغه راځي او دا کبار سره راوړي. دوی هم نه دی خو لغه خو جمعګی دي هم دي مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کی ورغه مسخه دا مواد دوی ته پیوسی ورغه په دې خاطر باندې دوی دا کبار مبل ابل الله رحم نه لري. هیڅ لار دي دوی بل نهسته بدون دغه کبار نه بل هیڅ لار ولې سو خیرات هم نور کی وای ته متاده کتا د خیرات در کوم. مثال د خبره تی وړي دا پیسې ورغه په پډورو باندې ورګه دا د مانو ثواب کیږي نه میوبال کیږي. تقریبا دلته خپل اتلس کاله عمر په دغه کوڅه کې وتل خلا تر اوسه پورې زه دوی کوم مرز مرز ماته نه دی واقع سوي. دوی نه ماته راغلی روغی زه په مریض سوم یا خې یا بس او دوی سره زه نور انده اشتراک نه درمه. دا کبر نو بار سي ته وتلم روغله پیسې ورته ورکوم یا تیر تام زی خپل خدای ما زره پر لار باندې زی زی
څومره تاسو ګټه کوي دغه یو موټا چې 200 روپی راټولي مواد دی کې بیا تاسو څومره
ګټه؟ دا مختلف مختلف شای دي کنه. مسخات به بوتل کې کیلو کې 10 روپی پاتې کیږي په پیپسي کې 15 پاتې کیږي. سه مسخات بیگا ته مونږ ته 1500 روپے دغه سي تر 1000 روپے پورې مونږ ته کې پاتې کیږي دغه سي حساب ده.
بیا تاسو دا کبال چیرته وړي او چیرته بیا خرڅه؟
نو مخکې سه کبال ټول پاکستان ته ته او اوس دلته کارخانه جوړ سي. مثال د وسپنې کارخانه په خیرخانه کوتل کې جوړ سوی ده. دلته زی مسخات د مصالې کارخانه په سرکینو کې جوړ سوی دي. دلته زی د وبکیږي بیرته نوې ساتلو نه او تاسونه او کوزي او دا شانت را جوړیږي بیرته ورغله دلته افغانستان ته تبدیلیږي.
زینی وای چې دغه دکانونه بیا هم موادم خرڅي معتادین ته تاسو سوی
تا خبره زده سره منه مده خلک خو هر یو شک دا په دې باندې شک دې د معتادین دلته مال لاړو مال وتل دي خو ته خو نه د عمل کوي کنه. دا د سوی مسخه دا مواد به دا ورکی دا مواد د غریب سړی کارونه زده توزیع کی زه سیم دغه اوس دوه پړی چرس په جب کې واچوم نه هلته پاسې خرڅ کوم پاس مې لاس تړلي وروله په اوزه کې پروت یم روان یم پل چرخي ته دا د وړکۍ خلکو کار نه ده چې دا وړکۍ کار باندې دا کار وسي دا کار سه دا د غټانو ده او دا د مونږ داسې کار نه ده مسخه چې زه جګ سم چې یوه ورځ یې خرڅ کړو په دویمه ورځ باندې جای پل چرخی ده په پل چرخي کې به پروت دا د داسې کسانو کار ده وروره دا غټان دي وروره ګله دا کار د غټانو نه وروره دا د مونږ تاسې دولت څه ده خپله دا وروره ګله رضایت ورسره لري که رضایت ورسره ونه لري مثال د خبره دا پایتخت د کابل ده که نه دلته د اول سایه ده وروره ګله بس اول اوزه وروره ګله ورته وایي چې مې خرڅ مثال د خبره چې هغه پیسې تر ونه خوري تر خرڅولی نه شي خو هغه هم خپل حق په کې اخلي که نه
د ورځې څو کسان موتاد تاسو ته راځي
داسې داسې له پنځه سوه نیولې تر شپږ سوه تر اته سوه زښته زیات کسان دي نو بازار د وروبل له کارتنو نه مثال راځي دې خوا ته له بلې خوا نه دې خوا کارتنو ته ځي وروبل موتادانو خو هم دا کار د شپږ سوه پنځه سوه کته پورته له زرو پورې کته پورته کېږي
بیا تاسو ته دلته پولیس څه نه وایي چې
موږ د خلاف مال نه اخلو مثال که لاین یو وروره ګله دا شی نه اخلو کیبل نه اخلو مثال د خبره موږ داسې زیات اخلو چې هغه په بازار کې وروره په اشغالدانۍ کې پراتې له اشغالدانۍ نه دوی راجګوي داسې شی موږ اخلو موږ که داسې خلاف شی واخلو موږ یعنې پنځلس کاله یا شپاړس کاله یا اولس کاله بیا په دې جي باندې موږ نه کاروبار کولی چې دولت هم بیا تنګوي که خلاف شی واخلو مسخه وروره ګله یا مثال د خبرې وروره ګله لین واخلو پکې مثال د خبرې داسې روغ مال نه اخلو پکې ولې په دې حساب باندې نه اخلو چې موږ په اوزه کې ګوتې لګولي دا م ورته ویلي چې موږ سره هم خلاف مال ګیر که په ورځ د موږ دوکان نه لاکو مور دي
ترین چیرته دغه نور مال خرڅوي
نو داسې دا سم صحیح شی پیدا کړي که د غلا شی پیدا کړي مسخه په چوک په سر باندې خرڅوي مثال د خبرې وروره ګله چېرته یو ځان د ګوښه جای مشتری لري هغه ته وروړي ورکوي هغه سم شی دلته نه راوړي دلته مسخه د دوی سره راځي یا زوړ پلاستیک دی یا زوړ بوتل دی یا زړه پیپسي دی پیپسي کوتي دي وروګله دغه شیان راوړي وروګله او روغ مال دې سی ته نه راځي په دې وجه باندې نه راځي چې مسخه وروګله مونږ یې نه اخلو چې وایي اخلو راوړي خو مونږ بېرته اوزه کې هلته ګوتې لګولي مونږ دا ورسره تعوت کړی چې مونږ په دوکانو کې غلط مالنګیر که په ورځ د مونږ دوکان نه لاکو مور دي
ستاسو په دوکان کې دغه برمیزه ګورم دا لاسي برمی دا معتدین راوړي دي که ستاسو خپل د خرڅوي دلته
نه دا خو د خرڅلاو په خاطر باندې دا مسخه خرابه دي دا چوکاټونه یې وګوره چوکاټونه هم خراب په دې وروګله په دې کې یوه دانه جوړه نشته کرامت شی نشته پکې داسې زیات دي
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی
درنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوریج پر 2129 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی د کابل ولایت پغمان ولسوالي اقبال شاه له وو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې د فارمسي څانګه لوستي او په خواه خپل درملتون درلود دا چې دی ولې په نشو اختاسو او وروسته له څه ورستونو سره لاس او ګریوان سو په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړې ده
مخکله نشین خو ما ډیر د خوشاله ژوند له د مور ورونو فامیل سره مې ډیره مینه وا او تعلیم سره مې ډیره مینه وا مې شپه کوشش کوم چې خو خلکو سره نسته ولاړم ولرم تقریبا وکاله مخکې په څنګه دي کې زه ډاکټر هم پېدلم چې دا خو مزد د بدن ته نقصان لدی خو د خراب ملګری د قناعت ورکولو په خاطر چیرې سړی نه په ماته تیګې نه د خرابوي نه نه وکا سبا یو د دوه سبا دوه د درې د تر څو په خپل محتاط شول کله چې په محتاط کړو په لمن لا را چپا کړل په بل کو سلان زه په دوه مې کال کې د سی بي بي نه فارغ شوم ما بیا ډیر وخت ما پخري د رضاکار په صفت د سویډن یا سویډیش کمیټي فار افغانستان په مسکه ما په پغمان یا د چاردی په ولسوالۍ کې په شکل د رضاکار د وقایوي کار کوي خلک له ما نه ډیر راضي وو ډیر خوشاله وو کله چې د کرزي حکومت شه بیا ما هغه وجبه پرېښودله لاړلم د راضي پوهنتون د وسازي یا فارمسي مې ولوستله تقریبا تر دا پنځه میاشتې مخکې پورې دواخانه مې درلودله کمپنۍ په ساحه کې مې کار کوو خلک له ما نه ډیر راضي وو اقتصادي مشکل مې نه درلود تر څو چې آخري هغه اصلي حقایق د ژوند برملا شوه چې زه بدبختانه بدمخته روږدي شوی یم په موادو مخدرو باندې ما داسې فکر کوم چې دا ټوکه ده او بیا زه په اسانۍ سره کولی شم چې ځان ته وژغورم ځکه زه ډاکټر یم دوا پېژنم هر څه پېژنم مګر دی داسې ولکه لیلا مجنون دوا یې بېرته پرېښودله اولاد یې بېرته پرېښوده اول مې خپل ځان پکې له لاسه ورکړه بیا مې خپله سرمایه پکې له لاسه ورکړه ورونه رانه خپه شوه بېل یې کړم چې ورور ته سړی کېږي نه دوی له ما نه نفرت کوه یعنی ډاکټر صاحب موجوده زما دواخانه په کمپنۍ کې مراجعین مې راته قطار درېدلي وه یعنی دوایر مې چاته حتی خوشې مې مرکړي دي راګان مې مرکړي دي زه بیا به راوړې که هغه بدبختانه زه بنیشه وم نه به پوهېدم تر دې حده پورې چې دواخانه مې اوس موجوده تقریبا په څلور نیم لکه روپۍ مې دواخانه ګرو کړې اوه نوي زره روپو دوا تاریخ تېره شوله چې څه وخت دواخانه باندې پاتې وه هغه مې وړې په سک منه شرما اچولې تقریبا نه موجوده زه اوس یولس لکه روپۍ قرضدار یم قطرسې داسې خوب لیدل وایه چې ما څنګه دا کارونه وکړه څنګه مې له شرکتونو نه دواګانې واخیستلې سرمایه هم لاړله اعتبار هم لاړه او صحت هم لاړه یعنی نسبت نور ورونه ته مې چې وګورې له مانه یې سندونه جګ دي رنګونه یې تازه دي په مخکې غونجوالی نشته ایا ورور په ټوکه باندې ورځې مور ته ویل وایه مور دا زوی خو به د غلط کړی نه دا څنګه له موږ بوډا شه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار د بل چا ټکسي موټر په مزدوري چلوي او له دې لارې خپلو بچانو تر وزې ګټي خو یوه ورځ کور ته یوازې راځي خپلې ښځې ته وایي چې تر دې وروسته ټکسي نیس چلولی. دا چې ستار ولې تر دې وروسته ټکسي نیس چلولی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه کې سترګې نه لري؟
ولې څه خبره ده؟
زما د موټر چراغونه دې را مات کړل. بیا وایي چې څه خبره ده؟
کومه دې چې د موټر چراغونه دې مات شول؟ ښه دا یوه اشاره ښه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده.
یوه اشاره ده که لس اشارې دي تاوان خو لري.
خیر ده یاره دا یوه اشاره والله که زما استاد په جنجال ارزي.
خبره د یوې اشارې نه ده ته سترګې لرې که نه دوه متره درڅخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ.
او بخه پام مې نه و.
ولې پام نه کوي؟ څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي.
بیخي مې فکر بل ځای و که نه نو دښمني خو نه درسره لرم سترګې مې کمزوري دي.
څه شی سترګې دې کمزوري دي؟
هو والله سترګې مې چندان کار نه کوي.
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وی بیا دې څه کول؟
بس نو څه وکړم.
خا او زما د موټر تاوان به څنګه شي؟
غریب سړی یم دا ټیکسي هم دې بل چا دی که نه نو ولې مې تاوان نه درکاوه. دا د پخلو درته وایم چې ملامت یم.
خیر دی زه تاوان نه درڅخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي.
د ترافیک نوم دې یاد کړ هغه دی راغی.
څه خبره ده؟
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه.
که موټر خو به دې نه وي خراب شوی؟
نه موټر مې جوړ دی.
اسناد دې راکه.
ښه دا دی امر صاحب
ستا اسناد سم دي. دا دی واخ
راکه امر صاحب کور دې ودان.
هلکه ته دې اسناد راکه.
اسناد څه مې کړه ته ودرې
ریاست
رازا
ڈاکٹر سے اجازت ہے.
رازا 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 دل تا پدا چوکی کینا
خسما دا دادا کینا استم
دا سی شیدی فرما دی راوڑی دا.
ہو دا فرما می راوڑی دا و استر گی دی چکا.
خ خ تو فرما را کا.
ا دادا واخلا.
خ خ پر یو استر گدی لاس ونی سا.
دادا لاس می اور باندی ونیو.
اگہ مخ مختوری ونی.
ہو ونی می
اگہ دی اول توری گخون لوڑ دی کھکتا
کھت کھت لوڑ دی.
خ د دوهم توري خوله کمه خواته ده؟
چپې خواته ده.
په اول کتار کې ټول څو توري دي؟
ټول یو دوه درې پنځه توري دي.
اوس نو پر دغه بل سترګ لاس ونیسه.
کا سمه ده.
په لاندې کرخه کې د اول توري غاکونه کومې خواته دي؟
کته خواته نه لوړې خواته دي.
په دوهم کرخه کې ټول څو توري دي؟
ټول یو دوه درې توري نه څلور توري دي.
په اخري کرخه کې څو توري دي؟
په اخري کرخه کې یو دوه درې شپږ توري دي.
ها ها اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو. ها دا دې دا فورمه واخله هغه بلې شعبې ته یوسه.
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مې په کې ولیکل سترګې مې جوړې دي که نه.
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي.
ښه سمه ده.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر مې خاوند ته ورکړ.
ولې خیرات و؟
زه تر دې وروسته ټیکسي نشم چلولای.
ولې نشې چلولای؟
تا ترافیک د موټر چلولو اجازه نه راکوي.
نو دا څو کاله خو اجازه درکړی و، اوس ولې اجازه نه درکوي؟
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
ډاکټر ته به ورغلی وای.
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې، بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم، دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه؟
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدي، خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدي بیا دې هم سترګې نه جوړېږي؟
نه نه جوړېږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو. عملی سړیم، بل کار زه نشم کولای، دا ټول زما له خپله لاسه. که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.